ازادي راډیو یو ساعت ته پښتو خبرې سات ته شراغلاس زمزږ کر څلور بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه او د 1404 هجری شمسي کال د لیندۍ 11مه نیټه ده. په دې خبرونه کې د نن ورځې مهم خبري موضوعات دا دي: د ناتو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به په راتلونکي کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه هم خبرې وسي. ولسمشر غني د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل پرونی کتنه د دواړو هیوادونو لپاره ګټور بللې. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست په وروسته راوورو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. اجمل آنت په سټوډیو کې دی. آنت صاحب، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهمه موضوع دا ده چې په یمن کې د القاعده شبکې سره یوې تړلې موضوع د سعودي حکومت ته ګواښ کړی دی چې که د بندیانو هغه لویه ډله اعدام کړي چې دوی وایي دوی غړي هم پکې دي، نو په سعودي عربستان کې به بریدونه وکړي. همدارنګه اسرایلي امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلې چې پولیس وایي هڅه یې کوله یو سړی په چاقو ووهي.
مننه انت صاحب. له اجمل انت څخه په مننه. تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
پسر کې د خبرونو سرچکی د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یو څلور کسیز ډله نیولې ده. د هلمند انتجار واکي وایي ډېر ژر به د هغو سیمو د بیرته نیول په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې سم د مخکې وسلوال مخالفینو نیولې وي. او د ننګرهار د امروختیا ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو اتو میاشتو په دې خوا شپېته زره ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه پاتې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سیمې یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې په دغه هیواد کې له بیلابیلو لارو څخه خپلو مشخصو اهدافو ته ځانونه ورسوي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم سنګزي دغه څرګندونې نن په کابل کې د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ د عالي شورا په پوخ العاده ناسته کې وکړې.
کوشش برای این میشن که از افراد و اشخاص استفاده بیشتر شود که تا اما اهداف خود در داخل افغانستان چی بکنن. یعنی یک حالتی را با وجود آوردن که به طور مثال طالب علیه داعش توسط یک کشور دیگه استعمال میشه.
شغلی ستانګزی که هم د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو زیات کړه چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او حکومت هم د ټولو هیوادونو له ټولو گاونډي هیوادونو سره د دوستانه اړیکو غوښتونکي دی. د چارو کتونکو هیاګول سلیمان خیل بیا ازادي رادیو ټول چی په افغانستان کې روانه جګړه ایران او پاکستان تو دا ساتلې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یو څلور کسیز ډله نیولې ده. له دغه ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې دغو څلور تنو څوخ مخکې د محمد داود په نوم یو تن له بلخ ولایت څخه تښتولی وو او د هغه په بدل کې له کورنۍ څخه د یو میلیون افغانۍ غوښتنه کړې وه. په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې دغه اندازه پیسې چې کله د کورنۍ لخوا برابر نسبې سړي تښتونکو تښتول سوی کس په ډېر بې رحمۍ سره وژلی وو او مړی وروسته د بلخ ولایت په چهارکند ولسوالۍ کې خاورو ته سپارلی وو. اعلامیه وایي چې نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي ډېر ژر به د هغو سیمو د بیرته نیول په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې سبق مخکې د وسلوال مخالفینو لخوا نیول سوي دي. د هلمند نوي امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ نن رسنیو ته وویل چې وسلوال مخالفینو په اوړي کې په ځینو سیمو کې وسلوالې حملې وکړې چې ټاکل سوی افغان امنیتي ځواکونه بیرته د هغوی د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند د نادالي او مرجع ولسوالۍ زیاتې برخې د وسلوال طالبان لخوا نیول سوي. او د ننګرهار د امروختیا ریاست وای په دغه ولایت کې د تیرو اتو میاشتو په دې خوا شپېته زره ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه بیا برخې پاته دي. د ننګرهار د امروختیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال نن په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد کمپاین د پیل پر مهال وویل چې له واکسین څخه پاته ماشومان د هیڅ کمینی اچین کوټ او بټکوټ ولسوالۍ اوسېدونکي دي. له واکسین څخه دغو ماشومانو د پاته کېدو عمده لامل ناامني ښودل سوی. د دغه ریاست معلومات له مخې په تیرو څلور میاشتو کې په دغه ولایت کې د پولیو یا فلج اته پیښې سبڅوي چې شپږ هغه یوازې په اچین ولسوالۍ کې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل آن وړاندې کوي.
په یمن کې د القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې د سعودي عربستان حکومت ته د بندیانو د هغې لویې ډلې د اعدام د پلان له کبله ګواښ کړی چې د القاعده غړي هم پکې دي. په هغه اعلامیه کې چې په ټویټر کې خپره شوې په عربي ټاپوزمه کې د القاعده ډلې ګواښ کړی چې که سعودي عربستان غړي اعدام کړي په دې هیواد کې به بریدونه وکړي. سیمه ییزو رسنیو تیره اونۍ رپورټ ورکړ چې د سعودي چارواکي پلان لري څو تر 500 زیات د ترهګرۍ پر جرمونو محکوم کسان اعدام کړي. سعودي سلطنت په تیر کال کې د وسلوالو له سیاتیدونکو بریدونو سره مخ و. په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په جوماتونو کې د یو لړ بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان د شمیرو له مخې سعودي چارواکو په روان کال کې 155 کسان اعدام کړي دي چې ډېرې د نشه یي موادو پر قاچاق محکوم شوي بهرنیان وو. په دې کال کې د القاعده شبکې سره د تړاو په جرم یوازې دوه کسان چې د چاد تبه و اعدام شوي دي. اسرائیلي امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلی چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د اسرائیلو پولیس وایي دا پېښه نن د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې رامنځته شوې. تر اوسه پورې د فلسطینیانو لخوا د چړو په بریدونو کې پر پلي خلکو د موټرو په خېژولو او د نورو ډزو او نورو ډول بریدونو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایي تبا وژل شوي. اسرائیلي ځواکونو د دې وروستیو تاوتریخوالو په ترڅ کې بیا تر اوسه 6 نوي فلسطینیان وژلي. په دوی کې ډېر هغه کسان شامل دي چې په بریدونو کې لاس درلود او یا له اسرائیلي پولیسو او پوځیانو سره پنخت وکخ کیل وو. ویل کېږي چې وژل شوي فلسطینیان تر ډېره تنکي ځوانان دي. اسرائیلي چارواکي فلسطیني مشران او ټولنیزې رسنۍ د دا ډول تاوتریخوالي په هڅولو کې ملامته ګڼي. فلسطینیان وایي دا بریدونه د سولې د کلونو ناکامو هڅو وروسته د خپلواکۍ لپاره د فلسطیني ځوانانو نهیلي څرګندوي. لاسادی رډیونه خبرونه اوري. د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د غړوړې مسولیت پر ایران چولې چې له سرحد د اوختو پر مهال موانع وران او سرحدي ساتونکو ټپیان کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي زیارت کوونکو چې د 40 په مسبي مراسمو کې د ګډون لپاره کربلا ته په خو روان و سرحدي ساتونکو تر خو لاندې کړل. 40 د اسلام د پیغمبر د مسیح حضرت امام حسین د شهادت په مناسبت د څلوي خورزویر د پای مراسم دي چې په کربلا کې تر سره کیږي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې کال کې په دې کار کې ایرانی لورو ګرام وو. بیان زیاتوي چې له ګډ سرحده د زیارت کوونکو د اوختلو معنا دا ده چې ایران هڅه کوله پر عراقي چارواکو فشار راوړي چې په غیر قانوني ډول سرحد پرانیزي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي پر سرحدي دروازه د زرګونو بې ویزې کسانو د هجوم هڅه د ټیل ماټیل باعث شوه. د جرمني کابینه هغه پلان تصویب کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي. دا پلان چې تر 1200 پورې د سرتیرو چمتو کول غواړي نن د جرمني کابینه تصویب کړ، خو لا هم د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. تر اوسه دا روښانه نه ده چې پارلمان به کله پر دې غور کوي، خو د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ائتلاف په پارلمان کې اکثریت لري او داسې ښکاري چې دا پلان به تایید کړي. دا پاریس له بریدونو وروسته د جرمني صدر اعظم د فرانسې هغه غوښتنه ومنله چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو په برخه کې ترې ملاتړ غوښتی و. جرمني غواړي چې سیمې ته څارګري او تیل وړونکي الوتکې او جنګي بیړۍ د ملاتړ لپاره واستوي، خو په مستقیمه توګه به په جګړه کې برخه نه لري. اخوا د روسیې په شمالي قفقاز کې 6 کسان په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د خلکو د جذبولو پر جرم تر 2 کلونو بند باندې محکوم شوي دي. په شمالي قفقاز کې یوې سیمه ییزې پوځي محکمې دا کسان محکوم کړي. دا وو خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 1 درجه. په کندهار کې هم اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 2 درجه. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 4. په مزار شریف ښار کې به اسمان زید وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 8 درجه. په جلال آباد او غزنی شهرونو کې به اسمان شین وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 8 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 2 درجه. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 5. اسمان یې شین اټکل سوی دی.
د ازادي رادیو خبری سات تبیا هم شراغلاست. ازادي رادیو اوري او داتې د دې سات مهم موضوعات.
د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به په راتلونکي کې په افغانستان کې د ناټو د رول په اړه هم خبرې وشي. ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل پرونی کتنه مهمه بللې. او همداراز د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو ادارې پلاوی وایي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات تر وستلو لپاره کیږي باید نړیوال تضمین ولري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د مزکو د غاصبینو ترتیب کړي لیست یر خپور او تورن کسان عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
څومره عاجل کېدلی شي چې دغه غاصبینو نوم لړ اعلان.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي حکومت مکلفیت لري چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
باید په هر شکل چې کېږي د انتخاباتو لپاره وخت وټاکل شي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. د ناتو غړي هوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به په راتلونکو کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه هم خبرې وسي. دې غونډې ته نوریاس نوري هم ورغلی چې په اړه یې راسره نور معلومات شریکوي.
بلې مرالی جان، مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. که څه هم د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او رسمي غونډه چې په دې غونډې په لومړۍ برخه کې د اجنډا په سر کې افغانستان ځای لري، تر اوسه نه ده پیل شوی. په 50 دقیقو کې ټاکل شوی چې دا غونډه پیل شي، خو د ناتو سرمنشي بیا یو ځل بیا وویل چې تر اوسه افغانستان د ناتو لپاره ډېر مهم دی. ینس ستولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د غونډې تر پیلېدو مخکې په یوه خبري کانفرنس کې پر دې خبرې د ټینګار تر څنګ وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې لومړی په دې اړه چې څه ډول د ثبات لرونکي افغانستان هڅو ته دوام ورکړي پرېکړه وکړي. د هغه په وینا دا ځکه چې په دې کې زموږ خپلې امنیتي ګټې هم نغښتې دي. د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې اړه بحث او خبرې وکړي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته بسلا ورکولو څخه په څه ډول مخته یوسي. د افغانستان پر د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو دوهمه اساسی موضوع د افغان امنیتی ځواکونو د تمویل مسله ده. د ناتو د شیکاګو په سرمشري ځکه ناتو او شریکانو یې د 2018 میلادي کال تر پایه د افغان امنیتی ځواکونو د لګښتونو ورکول چې په کال کې $4 میلیارډ دی یقیني کړی وو. خو د ناتو سرمنشي په وینا په نننۍ غونډه کې پر هغو لارو چارو خبرې کیږي چې دغه ځواکونه د دریو نورو کلونو لپاره، یعنی له 2018 کال تر 2020 کال پورې، په څه ډول تمویل شي. ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې اړه به کار اوس پیل کړي، خو نهایي پریکړه به د ناتو په راتلونکي سرمشي ځکه چې د 2014 میلادي کال په جولای کې به د پولند پلازمېنه وارسا کوربه وي پریکړه وشي. درېمه مسله چې د ناتو او په افغانستان کې د دې سازمان پر روان ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لپاره مهمه ده. هغه له افغانستان سره د اوږدمهاله سیاسي ملګرتیا یا مشارکت مسله ده چې په دې اړه به نن په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم چې د غونډې ته رابلل شوی خبرې وشي. البته د یادونې وړ بولو چې د ناتو چارواکو نن او پرون په مقدماتي غونډو او هم د ازادۍ راډیو د پښتنو په ځواب کې پر دې خبره ټینګار کړی چې ناتو او متحدین له افغانستان سره دوامدارو مرستو ته ژمن دي، تر څو د دې هیواد ځواکونه هغې مرحلې ته ورسیږي چې خپله د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي. له دې هیواد سره د ناتو سیاسي مشارکت هم د ناتو د لوړ پوړو چارواکو د دغو ژمنو یوه بل بېلګه ده. بلې ملالۍ جان، دا د افغانستان په ارتباط د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې د اجنډا اساسي موضوعات دي چې دوی پرې خبرې کوي. خو پر افغانستان سربیره ناتو نن په تېره بیا له جنوب او ختیځ څخه یو لړ نوو چیلنجونو سره هم مخامخ دی. د ناتو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د دغو چیلنجونو چې د ناتو له جنوب سرحد د ترکیه، عراق او سوریه سره پولې په پوله د سازمان ته متوجه دي، او هم د ختیځ له لوري د اوکراین موضوع ده، د روسیې ځینې اخکاره او پکې مداخلی دی، د افغانستان د اروپا په ختیځو هیوادونو کې. دا د هغه په وینا وویل چې دا هغه نور مهم موضوعات چې ناتو د بهرنیو چارو وزیران به پرې خبرې وکړي. له اوکراین سره د مرستو دوام، له روسیې سره ناتو په څه ډول کولی شي خپلې اړیکې وساتي، او دغه راز یو بل موضوع هغه هم چې وایي ممکن د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا په غونډه کې پرې بحث وکړي، د ناتو پراختیا د ختیځ لور ته. دوی پریکړه کوي چې مونتینیګرو ته به د ناتو په سازمان کې د عضویت لپاره د خبرو وړاندیز وکړي، او کنه که چېرې مونتینیګرو ته دغه وړاندیز وکړي، مونتینیګرو به 9 غړي وي چې د ناتو د سازمان غړیتوب ترلاسه کوي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب له تفصیلي معلوماتو څخه. مو نوریاست نوري وو چې له بروکسل څخه د ناټو د غړي هیوادونو د غونډې په اړه معلومات راکول. افغان ولسمشر فرانسې څلیر ویشت تلویزیون ته ویلي چې افغانستان او پاکستان په درې ډوله کړکیچونو کې اخته دي. یو سیمه ایز تروریزم دی چې مرکز یې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دی، دوهم طالبان دی، او دریم د دواړو هیوادونو ترمنځ نا اعلان شوې دښمني ده چې له څو لسیزو راهیسې روانه ده. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل پرونی کتنه د دواړو دولتونو اړیکو ته مهمه وبلله او ویل چې دواړه هیوادونه په خپلو ملي ګټو او د سیمه ایزو او نړیوال امنیت له امله سره تړلي دي. ښاغلی غنی چې په فرانسه کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي نړیوال کانفرانس ته تللی و، د فرانسې له تلویزیون فرانس څلیرویشت سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان دولتونه ماشومان نه دي، نو باید د خپلو ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي. د دې مرکه نور جزئیات فرشته جلال زی روان دي کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپلې پرونی خبرې مهمې وبللې او ویل چې دواړه هیوادونه په خپلو ملي ګټو او د سیمه ایز او نړیوال امنیت له امله سره تړلې دي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د خپل هیواد د پیچلو سیاسي اړیکو په اړه وویل چې دواړه هیوادونه د خپلو ملي ګټو د سیمې او نړۍ د امنیت په خاطر مجبور دي چې خبرې وکړي، اختلافي مسلې څرګندې کړي او د حل لارې پیدا کړي. ښاغلی غنی د فرانسې تلویزیون فرانس 24 ته وویل
The meeting is important because we have a state to state relationship.
دا وایز موږ د غلیدانه مهمه او ځکه موږ دولتي اړیکې لرو او دولتونه ماشومان نه دي. موږ د ملي ګټو سیمه ایز او نړیوال امنیت له امله سره تړلی یو، نو موږ باید خبرې وکړو چې د اختلاف مسلې څرګندې کړو او داسې حل ورته پیدا کړو چې اصولي وي، اوږدمهاله وي او عادلانه وي. ښاغلی غنی پرون په پاریس کې د ملګرو ملتونو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم تیر ونی په دې هیواد کې د پښتنو د یو شمېر سیاسي مشرانو یو جرګه کابل ته ولېږله او له ولسمشر غنی غوښتنه وکړه چې په پاریس کې ځانګړي خبرې ورسره وکړي. کابل ته د تللي پلاوي وغړي اسفندیار ولی خان ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دوی غوښتنه منلې او دا اقدام له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په لور یو ګام بلل کېدلی شي. د روان کال په دوبي کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو تر ناکامۍ وروسته د افغانستان او پاکستان سیاسی روابط لا زیات لنجمن شول. ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه او په دې اړه چې له صدر اعظم نواز شریف سره پرون په دې ارتباط څه خبرې کړې دي، د فرانس 24 تلویزیون ته وویل
پاکستان's relationship with Afghanistan is determined.
د وای د افغانستان او پاکستان روابط په یو درې اړخیز کړکیچ باندې ولاړ دي. لومړی سیمه ایز تروریزم دی چې مرکزونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي چې یو شمېر د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي او نور لا هم هلته دي. او نو تروریزم زموږ لپاره یو ګډ تهدید دی. دوهم طالبان دي چې د افغانستان او پاکستان یو ګډه پدیده ده او له مخکنۍ مسلې سره تړلې ده. درېمه مسله هغه نه اعلان شوی له دښمنۍ ډک حالت دی چې په تیرو څوارلسو کلونو کې زموږ ترمنځ موجود و. موږ پر دې درې اړخیز کړکیچ او د حل پر لارو خبرې وکړې، ځکه په نړۍ کې د تروریستانو د فعالیت له زیاتېدو سره موږ اړتیا لرو چې دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړو. داسې ویل کېږي چې که د جمهور رئیس غني او صدر اعظم نواز شریف دا کتنه په پاریس کې مثبته تېره شوې وه، ولسمشر غني به کې ونی اسلام آباد ته ولاړ شي او د اسیا زړه هیوادونو په سیمه ییز غونډه کې به برخه واخلي چې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې پکې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی او د صدر اعظم نواز شریف کتنه مثبته وه. ښاغلی غنی د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا اسلام آباد ته ځي کنه وویل چې دای غور ور باندې کوي.
We will engage in talking with some of them and if some of
د ایلا طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو پړوای د افغانستان حکومت له خپل ټولو وګړو سره خبرې کوي. د مولا عمر تربلنی ورسره داسې څه چې طالبان ورته وایو نشته. د طالبانو ډلې شته چې له یو شمېر سره به موږ خبرې وکړو او که ځینې نور غواړي چې د پاکستان په منځګړتیا راشي پر هغه باید دا بحث وکړو چې څرنګه کېدای سي او څه پایلې به ولري او د کومو بهیرونو له لارې ترسره کېدلی شي. ولسمشر غني وویل چې پاکستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کولای شي خو باید اعتماد وګټي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات تر اوستلو لپاره کېږي باید نړیوال تضمین ولري. دوی وایي له پاکستان سره د سولې په خبرو اترو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل سي. په عین حال کې افغان سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان باید د افغانستان په وړاندې په خپلو کړو ژمنو صادقانه عمل وکړي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر غني او د پاکستان صدر اعظم د دوشنبې په ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د سولې د خبرو د بیرته پیل او د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحثونه وکړل. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې اورو.
که څه هم پاکستان یو ځلی بیا د سولې په خبرو اترو کې د همکارۍ خبره کړي، خو یو شمېر داسې اندېښنې هم موجودې دي چې ممکن د هیواد په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي چې له پاکستان څخه باید د دوی د ژمنو په اړه نړیوال تضمین واخیستل شي. د مشرانو جرګې رئیس د یکشنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې له پاکستان سره د سولې خبرې اترې په یوې معما بدلې شوې دي.
پاکستان سره د سولې خبرې شپېر سرات صاحبان د سولې خبرو باندې بحث درلود. واقعا دا یو معما ده، په دې باندې باید په دقت سره غور وشي. موږ د سولې طرفداري او سوله باید راشي، سوله د یو قوت له مخې نه راشي. باید
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غني د دوشنبې په ورځ په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. په همدې خبرو کې دواړه لوري د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پیل او د دواړو هیوادونو په اړیکو غږېدلې دي. په همدې حال کې د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې هغه څه چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کولی شي هغه سوله ده. ولسمشر غني د پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه په دې وروستیو کې کابل ته راغلي و په دې درې اړخیزه او دوه اړخیزه لیدنو کې برخه واخیسته. خو افغان سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې له دې وړاندې هم له پاکستان سره دا ډول ناستې ترسره شوې دي، خو مثبتې نتیجې نه درلودې. نوموړي وویل چې د افغانستان په اړه باید له پاکستان څخه د دوی دښمنو په مقابل کې نړیوال تضمین واخیستل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر فیصله چې کیږي باید یو بین المللي تضمین باید ولري د سولې پر وړاندې. ولی په 1415 کال کې هر ناسته چې سه د ستاور دینه و، اوس هم دغه ناسته زه فکر کوم هغه وخت لاسته راوړنې لري چې د نړۍ قدرتمند ځواکونه دوی باید یو قوي ضمانت ورکړي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي په داسې حال کې د سولې د بیا ځلي خبرو اترو د پیل په اړه خبرې کړې چې له دې وړاندې ولسمشر غني ویلي چې د سولې د مذاکراتو لپاره نور له پاکستان څخه مرسته نه غواړي. ولسمشر غني ویلي چې پاکستان باید تروریزم هغه څه چې ځان لپاره تعریف کړی باید همدا تعریف افغانستان ته هم وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا پاکستان به دا ځل په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او آیا افغانستان به بیا هم د پاکستان په تشو ژمنو بسنه وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي وویل چې اوس د افغانستان د حکومت تګلارې بدلون موندلی او که چیرې پاکستان د دوستۍ په لباس کې له دغه هیواد سره دښمني وکړي افغانستان به هم ورته اقدام وکړي. له دې ټولو سره د سیاسي چارو شنونکي وایي چې پاکستان باید له افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو کې ملزم او متحد وي. متي الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت ته د افغانستان ولس ته پاکستان بې اعتباره شوی ده. د بینان د دې مذاکراتو په ارتباط باید یو تضمین کوونکی اوسي. هغه لوی لوی هیوادونه په دنیا کې چې پاکستان مجبور کړی چې د افغانستان حکومت سره په مذاکراتو کې وي، چې د دې مذاکراتو د پایلې ضمانت یا د دغه تعهداتو ضمانت هم هماغه قدرتونه وکړي.
د نوموړي په باور د سولې د ټینګښت لپاره نړیوال فشارونه پاکستان دې ته اړ کړی تر څو له افغانستان سره یو ځلی بیا د سولې خبرې اترې پیل کړي.
د افغانستان، هند او پاکستان چارواکي بیا وایي چې دا هیوادونه له ملګرتیا پرته د بریالیتوب بل لار نه لري. په کابل کې د هند او پاکستان ډیپلوماټان په دې باور دي چې په افغانستان کې ستونزې دوی هم اغیزمنولای سي، نو ځکه هم باید دا هیوادونه د افغانانو مرستو ته چمتو وي. د موضوع نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې کابل د پاکستان په نیت شکی دی او پاکستان بیا په افغانستان کې د هند له نفوسه ویره لري، په کابل کې د دغو دریو وړو هیوادونو استازي راټول شوي چې په تیر وخت کې یو له بل سره مرستې او د نیکو اړیکو یادونه تازه کړي. په کابل کې د هندوستان سفیر په دې باور دی چې د ګاونډیتوب له حقه وراخوا د دې وخت دی چې د یو بل اړتیاو ته رسیدګي وشي. عامر سینا وایي چې تاریخ ته په کتو باید راتلونکی وسنجول شي او له همدې امله هندوستان په بشپړ ډول د افغانستان تر شا ولاړ دی. د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې هند سفیر عامر سینا ویل چې حکومت یې د افغانستان اړتیاو ته په کتو مرستو ته ژمن دی، خو په بشپړ ډول د افغان ځواکونو تجهیز د نړیوالو ځواکونو او په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت دنده ده.
The first lesson that comes to my mind
لمړی درس چې زه له دغه اړیکو اخلم دا دی د دې ترڅنګ چې مونږ ګاونډیان یو باید د یو بل اړتیاو ته د ضرورت په وخت کې ورسیږو او له دې پرته بله لار نشته. مونږ باید تاریخ بیا جوړ کړو او راتلونکی هم. نو په هره برخه کې که هغه اقتصادي وي، بیا رغونه وي او کامیابی، هندوستان په بشپړ ډول د افغانستان سره ولاړ دی.
افغانستان
ښاغلی سینا زیاته کړه چې د افغانستان او هندوستان اړیکې به د بل هیڅ کوم هیواد تر اغېز لاندې رانه شي او دغه هیواد څلور هلیکاپټرې به ډېر ژر افغان لوري ته وسپارل شي. بلخوا بیا په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار کوي چې د دغو هیوادونو ترمنځ یوازې پولې مشترکې نه دي، بلکې ګټې او زیانونه یې هم یو بل اغېزمنولی شي.
راځئ چې نن بیا خپل تاریخي، فرهنګي، مذهبي مشترکاتو نه فایده واخلو. زموږ صرف سرحد مشترک نه دی، زموږ مشکلات او خطرات هم مشترک دي او هم دغه سے زمون فرصتونه هم مشترک.
په داس سال کې چې پاکستانی او هندي چارواکي په افغانستان کې د یو بل پکړنو تل نظر لري، خو د سه شنبه پورز په کابل کې د هند موقتی حکومت د سلمي کلیزې د منځنۍ په غونډه کې د افغانستان سره په خو اړیکو ټینګار کوو. سل کال وړاندې چې په سیمه کې د انګریزانو حکومت و، د هند دغه وخت ازادي غوښتونکو د مهندرا پرتاپ سنگ او مولوی برکت الله په مشرۍ په کابل کې یو موقتی حکومت اعلان کړ چې د هند اصلي خپلواکۍ ته لومړی زمينه برابرې کړې وي. تاریخ لیکونکي وایي چې دغه وخت افغان حکومت دې کار ته د هندوستان سره د نیکو اړیکو د جوړېدو په خاطر زړه ښه کړ او ورته یې زمینه برابره کړه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دې اړه یې دا دوه ورځنی سیمینار جوړ کړی وایي چې له دې لارې غواړي د سیمې دا هیوادونه له افغانستان سره ښو اړیکو ته راوبولي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي لکه څنګه چې پخوانیو افغان مشرانو او حکومتونو د ګاونډیو لپاره قربانۍ ورکړي، اوس اړتیا ده چې دا ګاونډي د افغانستان لاسنیوی وکړي.
اوس د خپلو ګاونډیانو او نږدې دوستانو څخه هیله لرو چې زموږ سره په افغانستان کې د امن په ټینګولو او سولې راوستلو کې مرسته وکړي او که حتی سوله تاوان هم ورورسوي زموږ په خاطر تاوانونه ومني.
افغانستان اوس مهال د سرتاسري سولې منتظر دی او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو څو پخواني ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي او بس. تاریخ پوهان وایي چې د دا ډول سیمینارونو له لارې باید هندي او پاکستاني چارواکو ته اعتماد ورکړل شي چې سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي رادیو د افغانستان مشرانو جرګه وايي حکومت مکلفیت لري څو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه جرګې غړیو د نن ورځې په عمومي غونډه کې همدارنګ د انتخاباتي اصلاحاتو پر پس بهیر انتقاد وکړ، خو افغان حکومت وايي د دوی هڅه دا ده چې هر څومره ژر وي په انتخاباتي سیستم کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا وړاندې شوي اصلاحات عملي کړي. قسم سولمل پر دې موضوع راپور لري.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه دی اعلان کړې. د افغانستان مشران جرګه وایي نور نو باید حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ځنډ رانولي او ژر تر ژره یو نیټه اعلان کړي. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه شنبې ورځې په عمومي مجلس کې همداراز ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید هیواد شموله واوسي.
حکومت مکلف ده چې انتخابات وکړي، انتخابات سراسری ہو کہ عہدے سے وہ نظر سے نور پلانے کمیشن ہو بستانے کمیشن سوائی باید هر شکل چې کېږي د انتخاباتو لپاره وخت وټاکل شي.
خو د سنا مجلس ځینو نورو غړو بیا په اوسنیو ناوړو شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کېدل د افغانستان په زیان وبلل. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره چارواکو وویل چې د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو وروسته بیا حکومت پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به یو کال وروسته ترسره شي. اوس پر حکومت له دې امله انتقادونه کېږي چې لا هم د دغو انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، هغه مسله چې د مشرانو جرګې غړي هم ورباندې انتقاد کوي. حکومتي مسولین وای د غوروی د کمیټې ترکیب چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري بشپړ سوی او ډېر ژر به دوی په کار پیل وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر څومره ژر چې کېدای سي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د وړاندیسو اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره به اقدام وسي.
حکومت کار کوي چې هر څومره ژر شونې وي هغومره ژر هغه اصلاحات چې د اصلاحاتو کمیسیون پیشنهاد کړي دي هغه راسي او په تعقیب یې نوي کمیسیونونه وتوانېږي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړي.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وه چې دوی چمتو دي څو د حکومت په مشورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو نیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوو کمشنرانو تر ټاکل کېدو وروسته روښانه سي. هغه څه چې د انتخاباتو کمیسیون یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی و.
د افغانستان پر وخت د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. د ازادي راډیو دا اوس د اجمل انت څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د دفاع وزارت وایي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې له بېلابېلو لارو څخه خپلو مشخصو اهدافو ته ځان ورسوي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي نن په کابل کې د وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ ادارې شورا په فوقالعاده غونډه کې دا څرګندونه کړي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي ډېر ضرب د هغه سیمو د بیرته نیولو په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې څه وخت مخکې د وسلوالو مخالفانو لخوا نیول شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي په دې ولایت کې د تور اتیو میاشتو را په دې خوا شپېته زره ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه بې برخې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. په یمن کې د القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې د سعودي عربستان حکومت ته د بندیانو د هغه لویې ډلې د اعدام د پلان له کبله ګواښ کړی چې د القاعده غړي هم پکې دي. د اسرائیلو امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلی چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د جرمني کابینې هغه پلان تصویب کړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د هغه ګډوډۍ مسولیت پر ایران اچولی چې له سرحده د اوکتو پر مهال موانع وران او سرحدي ساتونکي یې ټپیان کړل.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ آدرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ. ټکل سوی د انجنونو د بایسکل ځغلونې سیالي روانه اونۍ پیل سي. دغه سیالي به د راتلونکي پنځ شنبه په ورځ پیل سي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل دغه سیالي به د کابل شهر په سړکونو د شلو شزینه لوبغاړو ترمنځ پیل سي. نوموړی وایي چې دغه سیالي د ځوانانو د مدني ټولنې لخوا د بایسکل ځغلونې د فدراسیون په مرسته جوړیږي. ښاغلی صادقي وایي دغه سیالي د شوزو په وړاندې د تاریخ والی پر ضد د مبارزې په هدف جوړیږي. د ویلچیر د معلولینو د باسکټبال سیالي به روانه اونۍ د پنځشنبه په ورځ پیل سي. په کابل کې د معلولینو د فدراسیون د سیالیو د جوړولو مسؤل کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې به څلوېشت نارینه او ښځینه معلول لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی خوشبین زیاته کړه چې دغه سیالي د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړیږي. او د اسپانیا د لا لیگا لیگ سیالیو د سرو زرو د توپ وړونکو اعلان سول. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د بارسلونا د ټیم لوبغاړي لیونل میسی، د ریال مادرید د ټیم لوبغاړي رونالدو او د بارسلونا د ټیم بل لوبغاړي نیمار هغه د کساندې چې د اسپانیا د فوټبال د لیگ د سرو زرو توپ جایزې ته کاندیدان سوي دي. ل بارسلونا ټیم څخه میسی څلور ځله تر اوسه د سرو زرو د توپ دغه جایزه وړې ده، په داس حال کې چې رونالدو درې ځله دغه جایزه ګټلې ده. خونی مارچ د ځل د سرو زرو د توپ جایزې ته کاندید شوی، تر اوسه نه دی توانیدل چې دغه جایزه ترلاسه کړي.
د هلمند نوی امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګوایی ډیر ژر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي.
د باباجي او د مرجي سیمې عملیات به شروع کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ځان د خوندیتوب په اړه د بې باورۍ او اطمینان نه لرلو له امله به په نظام کې دننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه اسناد په خاصه طریقه وړاندې کړي. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې 6000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شوي دي.
په حدود 6000 ماشومان په ځینو ولسوالیو کې د ناامنیو او همدارنګه د مشکلاتو له وجې نه هغه واکسین کوي.
د دغو او نورو خبری موضوعاتو لپاره له آزادی رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د افغانستان او سیمې په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره پر پراخې او جدي مبارزې ټینګار وکړ. دغو مشرانو تیره ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کنفرانس کې ویناوې وکړې او د خپلو هیوادونو دریځونه یې په ډاګه کړل. رضوان مراد د پاریس کنفرانس ته د افغانستان او د سیمې د مشرانو د ویناوو مهمې برخې وړاندې کوي.
د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته افغان ولسمشر په خپله وینا کې ویل، هیواد نه یوازې دا چې د کاربن ګاز په تولید سره پرمختګ نشي کولای، بلکې له پاکستان، هند او د سیمې له هیوادونو سره د دې ګازونو په کمولو کې مرسته کولای شي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وړاندې ویل،
As infrastructure investment is critical to the transformation of developing countries.
دا وای په داسې حال کې چې د مخ په ترقی هیوادونو لپاره په بنسټیزو چارو کې پانګونه مهمه ده، دا هم اړینه ده چې دا هیوادونه باید د نوي والی په لومړی کرخه کې وي، نه دا چې د زړې ټکنالوژۍ او زړو تمرینونو د بیا کارولو ځای وي. افغان ولسمشر ویل، افغانستان د مرکزی آسیا او کسپین سمندر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د طبیعي ګاز او انرژۍ د انتقال او ترانزیت اساسي لار ده. د اقلیمی بدلونونو کانفرنس ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او وی ویل چې دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړ شوی چې د اقلیمی بدلونونو د ګواښ د مخنیوي او په دې برخه کې د نړیوال هوډ لپاره نوي فرصتونه برابر شوي دي. نواز شریف ویل، پاکستان د تودوخې د درجې په لوړوالي کې ډېر کم رول لري، خو بیا هم دا هیواد د اقلیمی بدلونونو له اړخه له زیان سره مخ دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پاریس غونډې ته ویل، مسکو د نړیوالې تودوخې د 2 درجې کموالي لپاره د نوې نړیوالې موافقې د اوږدمهاله اهدافو ملاتړ کوي. روسي مشر ویل، هیواد یې غواړي چې د خپلو ګلخانهیي ګازونو د تولید اندازه تر 2030 میلادي کال پورې 80% کې راټیټه کړي. د اقلیمي بدلونونو په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته د امریکا، چین، جرمني او نورو لویو هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویناوې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د آزادي رادیو ده. د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون په انتخاباتو کې د شذو د زیات ګډون په مقصد جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. ټاکل شوی ده چې دا کمیسیون په راتلونکو دریو اونیو کې نور پیشنهادونه هم ولسمشر ته وړاندې کړي. په جوړناسته کې شذو فعالانو د دغه اقدام هرکلی وکړ. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې.
د انتخاباتو په خپلواکو کمیسیونونو او د غوراوی په کمیټه کې د ښځو غړیتوب او همدارنګه په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته 25% برخه ورکول هغه پیشنهادونه دي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون به جمهور رئیس ته وکړي. د دې کمیسیون غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د موضوع په اړه د ښځو نظریات اخیستل وویل چې په انتخاباتي فعالیتونو کې به د ښځو د شمولیت لپاره هڅې جاري وساتي. د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړي عالمي وویل، په ولایتي شوراګانو کې د ښځو په 25% شمولیت تاکید کړی دی.
مدیریت یک زن از نهادهای مدافع حقوق زنان را در کمیته ببینیم.
د غوراوی په کمیټه کې د شذو د فعالانو څخه د یوې ښځې غړیتوب او همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو په مرکزی کمیسیون کې هم قومي او جنسیتي توازن په پام کې نیول سوی.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په پام کې د شدا کمیسیون تر راتلونکو دریو نوی پورې یو لړ نوی پیشنهادونه هم جمهور رئیس ته وړاندې کړي. دغه ځانګړی کمیسیون چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو په موافقه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جوړ شوی، شاوخوا 3 میاشتې مخکې په 12 برخو کې خپل لومړي پیشنهادونه جمهور رئیس ته سپارلي وو چې جمهور رئیس پکې 2 پیشنهادونه تایید کړي دي. مسؤلینو وویل، په نوو پیشنهادونو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوم د انتخاباتي شکایتونو د مرکزی کمیسیون په نوم اړول شوی، د انتخاباتي لګښتونو کمښت ته اشاره شوی او په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه عمده موضوعګانې ګڼل شوي دي. په جوړه ناسته کې حاضر خزو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون دغه اقدام وستایو. یوې مېرمن آزادی راډیو ته وویل
پیشنهادات را که کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی
کوم پیشنهادونه چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون کړي موږ یې ملاتړ کوو. هیله ده په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه زیاته سي. موږ له دې اقدامه د خوشحالۍ اظهار کوو.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړو هیله وکړه چې جمهور رئیس د دوی نوې پیشنهادونه ومني سو د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې اسانتیا او شفافیت رامنځته شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دا آزادی رادیو ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویلي چې د ځان د خوندیتوب په اړه د بې باورۍ او اطمینان نه لرلو له امله به په نظام کې د ننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه اسناد په خاصه طریقه وړاندې کړي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په د پارلمان د غړو د امنیت د نیولو په برخه کې هیڅ ستونزه نسته او د امنیتي ځواکونو یوه خاصه ډله په دې برخه کې ګمارل سوې ده. نجیبه زمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي که په نظام کې دننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه خپلې څرګندونې ثابتې نه کړې له خپلې دندې به ګوښه سي. ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دې اړه سندونه او شواهد په لاس کې لري، خو دا چې په خطر کې لویږي په یوه خاصه طریقه به یې وړاندې کړي. د ونه ویل چې له کومې لارې به د خلکو د ادعاو د ثابتولو لپاره دا سندونه حکومت ته وسپاري.
زه په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلي وو دلایل، شواهد، اسناد. زما د شواهدو د سر خوندي کولو تضمین څوک ورکوي؟ ما بل ورځ دلته یوه خبره وکړه، مازیګر زما د ورور موټر باندې انفجار وکړلو. ما سره اسناد شته، زه بېځایه نه وایم، خو هغه په طریقې دو شواهد دلته راغلم، دې دروازې نه باندې وولي، دې تضمین کوي خو هغه خو یو لاره خو لري کنه.
شاغلی قدیر دا خبره د هغو غوښتنو په ځواب کې وکړه چې دی د خپلو څرګندونو په اړه اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې شاغلی قدیر د هغه پلاوي په جوړښت هم انتقاد کړی و چې د ده د خبرو له څېړنې لپاره ټاکل سوی وو، او ویلي و چې دا پلاوي حکومتي دی، باید د درې واړو قواوو غړي پکښې وي. شاغلی قدیر ویلي و چې له یاد پلاوي سره به د قانون له مخې هغه وخت همکاري وکړي چې د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر دنده وځنډول سي. دا مسائل وروسته له هغه لانجمن سول چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال شاغلی قدیر امنیتي ارګانونو او ملي امنیت شورا ته په اشاره ویل چې ځینې کړي په دننه نظام کې له داعش څخه ملاتړ کوي. د قدیر د دغو خبرو په غبرګون د امنیتي ارګانونو مشرانو په دې اړه د اسنادو غوښتنه وکړه، او ولسمشر هم د دغو څرګندونو په اړه د یوه پلاوي د ټاکلو امر ورکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پارلمان د غړو د امنیت د نیولو په برخه کې هیڅ ستونزه نشته، او د امنیتي ځواکونو یوه خاصه ډله په دې برخه کې ګمارل سوې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
پارلمان لپاره موږ خاص ځانګړي قطعات لرو چې د پارلمان د امنیت په نوم یا دوی فعالیت کوي، دوی خم قنات لري، موږ د حمایت لاندې دي چې هر ضرورت لري موږ ورته فراهم برابر.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم یو شمېر حکومتي چارواکو سیاسي څیرو د نظام په جوړښت کې د جاسوسانو د موجودیت خبره کړې وه، خو وبلیدل سي چې په نظام کې دننه له داعش نه د ملاتړو کسانو د موجودیت ادعاوې رښتیا کیږي او که کوم څوک به په دې اړه ونه پیژندل سي.
دا آزادی رادیو ده. د هلمند نوی امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي ډېر ژر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مارجا او نادالي ولسوالیو کې ډېرې سیمې د وسلوالو له وروستیو بریدونو له امله د افغان ځواکونو له لاسه وتلي وو. په دې اړه نور حال الیاس دایره کوي.
د هلمند امنیت کمانډان وایي دغه سرتیرو په بیرته جمع کولو او ترتیب بوخت دي چې په دې وروستیو نامنیو کې سره پاشل سوي او په بیلابیلو سیمو کې په وړو او غټو عملیاتو بوخت دي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ په یو خبري ناسته کې وویل ژر به د باباجي په شمول په مارجې او نادرې ولسوالیو کې عملیات پیل کړي او وسلوال به دغه سیمو وباسي چې تېره میاشت یې د یو ډلهییز برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو څخه نیولي وي. سرجنګ وویل وسلوال ته په دې وروستیو بریدونو کې سخته لپاته اوښتی دي او د مقاومت توان نه لري.
موږ په دې لیدو ورځو کې چې قواوو په ترتیب او تنظیم لګیا یو چې په دغو جګړو کې دغه قواوې ډېرې ټیکدارک شوې وي اوس هم بېرته منظمې کړي دي انشاءالله تعالی. په دې ډېرو نږدو ورځو کې به تاسې وګورئ چې د باباجي او د مرجي د سیمې عملیات به شروع کېږي.
امنیت کمانډان وویل په اوس ورځو کې نه یوازې هوا سړه ده او موسم د افغان سرتیرو په ګټه دی بلکې د وسلوالو ترمنځ د مشرتابه پر سر مخالفتونه هم ډېر سوي دي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ زیاته کړه په مرجې او نادلې کې ډېرې سیمې ځکه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې چې ډېر مدای په مخامخ جنګونو کې برخه نه واخیستې او وسلوالو هم د موسم او ګرمې هوا څخه په استفادې وکولې سو خپل تشکیلات منظم کړي او پر یو شمېر سیمو ډلې بریدونه وکړي.
امکانات خدای چې اصلا د بابو اصلو وخت هم داسې و چې راځي طالبانو په ګټه و بلکې موږ قوایم ډېر وخت داسې د جنګ لپاره آماده نه وي په غفلت کې ګیر شوي او یو وارې دوی یو ترجمو کړل دوه خواونه او یو څه وړاندې راوړل. وروسته د دې نه موږ د طالبانو نه ډېرې قوي وسلې لرو. موږ اوس چورلکې هم لرو او نورې تیارې جنګي هم لرو. بیا د ائتلافي ځواکونه هم هوایي بریدونه کوي او بل د موږ خپله کمانډویان هم د هوانه خطکي او اپریشن عملیات کوي او د موږ قوا خپله هم اوس غښتلې ده. توپونه لرو، ټانګونه لرو.
سرجنګ وویل په دې عملیاتو کې به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته وکړي. هغه د عملیاتو د پیل دقیق وخت په ډاګه نه کړ خو ویل په روانونه کې به پیل سي. د پولیسو چارواکي په داسې حال کې د مرجې او باباجي په سیمو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال لا هم د افغان ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي او په تېر یو میاشت کې په دغه سیمو کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو هیڅ ډول پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. محمد الیاستی، دازادی رادیو، هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د مځکو د غاصبینو ترتیب کړي لیست ژر خپور او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. بلخوا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي د مځکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت هر ډول اقدام به د مځکو له نور غصب څخه مخنیوي وکړي او د غاصبینو څیرې به ملت ته په ډاګه سي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
دا څو یم ځل دی چې افغان حکومت د دولتي ځمکو د غاصبینو د لیست برابرولو خبره کوي خو تر اوسه هم د ځمکو د لویو غاصبینو نمونه نه دی افشا شوی او دا ستونزه لا روانه ده. اوس د ولسي جرګې لومړی مرستیال له ولسمشر غني څخه غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب شوی لیست خپور او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو په وړاندې به د حکومت هر جدي اقدام ملي شتمنۍ خوندي کړي.
نو بیا هم د ولسي جرګې هیله توقع دا ده چې رئیس جمهور دغه ډیره ښه برنامه ده موږ ته حمایت ورځنې کوو خو څومره عاجل کېدلی شي چې د دغه غاصبینو نوم لړ اعلان سي او عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي سي چې نور د افغانستان د ملي شتمنیو څخه دفاع وسي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی تیره پنجشنبه کندوز ته د سفر پر مهال ویلي و چې په ټول هیواد کې د ځمکو 14,500 اساسي غاصبین پیژندل شوي او په وړاندې اقدامات وخته اړتیا لري. ولسمشر غني وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په جنوبي سیمو کې یوه اندازه غصب شوې ځمکه له غاصبینو څخه خلاصه شوې ده. د ځمکو غصب یوه سراسري مسله ده. 14,500 د ځمکو اساسي غاصبین تشخیص شوي. وخت راکړئ چې په اساسي ډول دا مسله تصفیه کړم. په تیرو شپږو میاشتو کې په ټولو ولایتونو کې د پام وړ برخه تر اوسه بیرته نه ده ترلاسه شوي خو د غصب شویو ځمکو راګرځول مو پیل کړي دي. سمو دولاند د افغانستان د ځمکې اداري ویلی و چې په څلور دیرشو ولایتونو کې د غصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې چې تر ټولو زیاته په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې په غصبینو کې قومي مشران، د سیمې بانفوزه خلک او همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. بلخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي که چیرې د ځمکو د غاصبینو لیست خپور شي نو د هغوی اصلي څیرې به ملت روښانه او له نور غصب څخه به مخنیوی وسي. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ډول یو لیست خپرول زه فکر کوم د خلکو د عامه پوهاوي لپاره ښه دی، او بل دا چې د ځمکو د ځینو غاصبینو نومونه افشا کیږي چې دا هم له مسالې سره مرسته کوي او بل د ځمکو د غصب له کموالي سره مرسته کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني حکومت هم د ځمکو د غاصبینو په وړاندې اقدامات کړي وو، خو دا چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي له غاصبینو څخه ملاتړ کوي د حکومت هڅې ناکامې شوې وې.
په همدې حال کې د ننګرهار والی د ولایتي شورا د غړو په همکارۍ د کابل اډې په سیمه کې د کانال غصب شوي مځکو پر ضد مبارزه پیل کړه. په دې اړه له ننګرهار څخه شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ولایتي شورا یو شمېر غړو سره په ګډه د دوشمې پورز د کابل هډې په سیمه کې د کانال پر غصب شوو ځمکو د یو شمېر نوو جوړو شوو ودانیو دیوالونه چپه کړل. د ننګرهار ولایتي شورا وکیلانو زبی الله زمری او جاوید زمان په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د کانال جسد پورې اړه لري او دوه تنو سوداګرو حاجي ګل مراد او حاجي فاروق له حکومت څخه په قرارداد نیولې او وروسته پر خلکو د کورونو لپاره نمرې ویشلې.
مرحله باندې په دسلن سو ورځو کې سنکاري شوې ده، دیوالونه شوې دي، دا ټول د حاجی فاروق واسطه شوې ده. بلډینګونه چې تاسو ګوري دا جلالت ماپ ولسمشر د اجرایي رئیس پخوانی ولسمشر هم خبر ده دا په دزمک دا په قرارداد اخیستل شوې ده. بیا په نمرو شو شوې ده، بلډینګونه پکې جوړ شوې.
مساحه موږ ورانه کړل لګا دا غي سره څنګه کې یو بل ساحه ده دې تمرالو دام ټول تقریبا غصب شوې ده، نور ځای پکې نشته ده. دیکھ فکر کوم خلک وی چې ګل مراد او د وراره نه پم شمس ته څوک دی اغه لاس دی کدا دی هر چوی د خلک باید سنوالې تعارفی شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم وایي د ازمکه شاوخه وکاله وړاندې په قرارداد ورکل شوی او په دې سیمه کې لوړې ودانی جوړې شوی او پر زینو کورونو کار روان دی. د وای د دولتي ساحه د هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې غصب وکړي او د دې غصب عاملونو سره به قانوني چلند کیږي.
زبوی مې تقریبا 15 شپږ وکاله به یاد کم د دې وښنه دا که په اجاره ورکول شوی دی بیا د قرارداد خلاف استفاده شوی اوس زه ملن رالم ګورم پدې باندې بلن منزلونه جوړ دي، پدې باندې پنځه منزله شپږ منزله کورونه جوړ دي. نو د کانال زمکه خود دې د پاره نه دی چې چا ځکه خرچ شوی خرچ زمکه باندې خلک بلن منزله کورونه جوړې ده، خرچ شوی زمکه نه ده، دا خو په اجاره یو هدف د پاره ورکول شوی و باید په هغه هدف ته پاره استفاده شي. د قرارداد نه رسټو که چرته قرارداد تمدیدېدو قرارداد به زیات کړه وې کنه بیرته به دولت په اختیار کې.
بل خو د حاجی ګل مراد شریکوان حاجی فاروق ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا 25 هکتار ازمکه د قانوني قرارداد لمخې په اجاره نیولې او پنګونه کړي. نو موړه وایي که حکومت د دوی شوی مصارف لندوي نو دوی د دې قرارداد فسخ کېدو ته تیار دي
چې د قرارداد مطابق قرارداد کړي. کچې ته دا یو پرځتا زما یا د حاجی ګل مراد یا د حاجی قادر په امضا باندې د سړي هغه چې یا ورفي یا شریک سند باندې خرڅ او بیا د ټول مشکل زموږ په دولت د ازمکه د دې زیات حاجت او ضرورت لري پستر کو پلیمو وز د وخت ممتد د خپل پیسې را کې مصادر سبانه د ټول ځایونو سره تخلیه کوو.
که څه هم نو موړی وای دوی په دې سیمه کې پنګونه کړی او خلکو ته د کار زمينه برابر کړی، خو د سیمې یو کس ازادي راډیو ته وویل چې پر دوی د ازمکه خرڅ شوې ده.
زم اعظم د محمد قاسم د ننګرهار اوسیدونکو دغه تل د ماترو ری نمبر غسته ده او ورشاته ورسته نمبر بیا ته د شاجی فاروق نمبر ته دی کو دینم لکه افغاني دغه شوی نه بانک ته ویل شي نه فنه بعد شرکت کې تل شي.
بلخو د ولایتي شورا وکیلان د والی او مرکزی دولت نه غواړي چې دا کمپاین باید نمایشي ونه وسی او د لړۍ ته باید دوام کړی. دا رنګ دوی غوښتنه وکړه چې د غصب شوو ځمکو عاملین دي هم د قانون مګولو ته وسپاري.
دا د هر چاوی د خلک باید سنوالې تعارفي شي او والی سپ ته خواست تم ته دا د چي نمایشي کارونه موږ ته باید ونه کوي عملی اومده غصب پسې روایخلی د هر چا ځای چې موږ ولایتي شورا تاسو په څنګ کې یو خو وو چې عدلی او قضایي د دوی ارګانو سره تاسو بیا تعقیب کوي نه چې پرېږدی
زموږ غوښتنه د حکومت نه د جلال محمد ولس مشر نه ده د ولایتي ادارې د مشر جناب والی صاحب غوښتنه ده چې د غاصبینو په مخنیوي کې باید نور موږ سست او ضعیف او کمزوري قدمونه باید پورته نه کړو
دغه 25 هکتار ځمکه د کال 200,000 افغانیو په بدل کې د کانال ریاست څخه قرارداد شوي د دې ځمکې قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې شوی و چې وروسته یو فرمان هم صادر کړ په هغه فرمان کې راغلی و چې د کانال ریاست پورې ټول قراردادونه باید لغوه شي او د کانال پر ځمکه هیڅوک د استوګنې ودانې نشي جوړولی کتون کې وایي دغه قرارداد او د پخواني ولسمشر فرمان سره په ټکر کې دي دوی وایي دغه ډول قراردادونه په قانوني بڼه غصب ته زمینه برابروي
په افغانستان کې د مځکو د غصب په اړه د ازادي رادیو د اوریدونکو یو څو څرګندونې اورو
زمونم شرابزل د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکی غاصبین د مځکو دا یو نه ده دوه نه دي درې نه دي څلور نه دي خپله دولت په دې غصب کې شریک ده هر چارواکی چې ده دی غاصب ده د مځکې غل ده ولاکه ادیره پریږي ولاکه تفریقه پریږي
دمانو محمد سبحان ده ولاد جان مقابله هر ظلم کی دائما زکه تر غضب شوی او باه چه زکه بیرته تسلیم شه نظر په قانون نظر به شریعت اغه چې قانون یا غصب چور سره وکي کنه حق با حقدار تاسو پری اصلي شخص مزه کبیرته راو ګرځي غاصب تبا چې قانون په رڼا کې جزا ورکړي
د خلکو سمکه زورمندانو په زور غضب کړی وي ورنه نیولې وي خلک ډیر پتنګو بل اخره د خلکو د تنګی لوجه نه کندوز له سکوت سره مخامخ سه او اوس هغه اصلي چختنان د زمکو راغلي دي خدای دې وکړي چې بیرته حق اقدار ته وسپارسي
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ننګرهار روغتیاي چارواکي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې 6000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاته کیږي په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو
په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین د سه شمې په ورځ پیل شو د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال د دې کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې شپږ لکه 20,000 ماشومان واکسین کړي خو نوموړی وایي لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسینو د نه تطبیق ستونزه پر ځای پرته ده چې دا ځل به هم د پخوا په څیر 6000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شي
تقریبا اتم میاشت راهیسې په دې نه توانېدلي چې خپل په حدود 6000 ماشومان په ځینې ولسوالیو کې د نامنۍ او همدارنګه د مشکلاتو له وجې نه سده هغه واکسین کړو چې دغه ولسوالۍ عبارت دي د بالانه د اچین اکثره ساحې د کوټ ساحې او همدارنګه د بټ کوټ ولسوالۍ کې موږ په دې نه قدر سوي خپل ماشومان واکسین کړو او په دغه کمپاین په جریان کې هم موږ دغه ستونزې سره مخې خو بیا هم موږ په ټولو ځې دخلو خواوې چې هغه د حکومت سره موافق دي که مخالف دي غوښتنه کوو چې صحت یو غیر سیاسي پروسه ده او خدای مکړه هر هغه ماشوم چې پولیو اخته کیږي د دې حساب علاج ناروغۍ مسؤلیت پلاته د دوی کورنۍ ته کیږي
کامووال ویل چې د تیرو څلور میاشتو په موده کې د پولیو وایرس اته پیخي سب شوی چې یوازې شپږ پیخي پاچین ولسوالۍ کې دي د وای د دغه پیخو وایرس د هغو پاکستانی کډوالو څخه نورو ته انتقال شوی چې پاچین ولسوالۍ کې میشتو
او وایرس کله یو ماشوم تر سیګ پرې رسانه هغه نه نور ماشوم ته رسیږي او وزه مهاجرتونه او داخلي بجایسوي چې کوم د پاکستان د هواد د اورګزوی او افریدوین لغری دي او همدارنګه د خپل داخلي مهاجرین دا یو جدي ستونزه ده د منګ اوله مثبت واقعیا هم چې دغه وایرس د من خپل وایرس نه دغه مودې گاونډي هواد نه انتقال شوی چین ولسوالۍ کې خلک میشتو او هغه په بچین ولسوالۍ کې د غناروغي نور ماشومان تر سوال و متاسفانه وځل موږ اکثره ماشومان د پاید غناروغي باندې احتسبي
د روغتي رسد د معلوماتو لمخې لتیرو اتو میاشت راهیسې د ننګرهار په زورګونه ماشومان د پولیو واکسینو څخه به برخه پاتې کیږي چې ستر لامل نه امني ده د دوی په وینا کچيري داسونه همداسې پر ځای پاتې شي په دې ولایت کې به د پولیو پیخي زیات شي
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو وی او اف ام 0.15 اوري د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي زملالي بشیر لخپل تخنیکی همکار شمشاد زردران سره د خبري سات وړاندې کوم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
د ستاسو پراستولو اس ام اس ونو کې یاسین لکندهار څخه لیکي چې پاکستان تروریزم حمایه کوي او روزیه او فوځي استخبارات د تخریبي کړیو ترهان دي نړۍ او افغان دولت غولوي او تل دوه مخې سیاست تعقیبوي. دا د یاسین لکندهار څخه رالي کلی او مجبل اس ام اس لیجون کې چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلی چې اشرف غني باید هر څومره ژر باید خلکو ته د مځکو د غاصبینو نومونه لیست یې وړاندې کړي. او بل په کابل کې 4:09 سوې اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه کوو چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. د ناټو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د مځکو د غاصبینو ترتیب کړی لیست ژر تر ژره خپور کړي.